پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې اوري: د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډېر شو. نن د مه لمړۍ نیټه ده چې رسمن له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پیل لپاره اعلان سوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبني فصل کې د بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري:
سړی تانګې په مابس کې پیدا یو اصل طبیعت دی. په سم خوشحالی و ساد تبایس لیو دو چر سم شروع کو اخیر تاریخ دو تاریخ سپوردر
پا نشو دا یو روش دی کیساو دا دی پا دیده پر نور و ارخون و جزیات آوری دلیسی خود تر هر سدمخ خبرونه لأحمد تکرال سخاو.
نن له افغانستانه د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 ته لوړ شو. او په هند کې په ښو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د مې د لومړۍ نیټې په درشل کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره په یو وخت کې له 40 کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وتل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1100 سرتیري لري اعلان کړی چې لننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سږني کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 26 ته لوړ شو. په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
ډاکټر صاحب ولی وکیل پخوانی رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالتا داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلګي لوګر خلکو سره مرسته کوو. مختر وزما د راګ د موټر چې مجارت د ننوزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په میلمستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینې ته راغلي وو او یو شمیر مسافر دی راو چې د خونو چتونه پرې راپریوتی دي ارګ د برید غندلې. په غو بیان کې چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړی د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلي دي چې وایي طالبانو په دې کار سره خو ده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولې او اساسي حل اراده نه لري بلکې د وضعیت په پیچلې کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ امنیت عامر عبدالواسی رحیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یو سرتیری چې نه غوښتل نومې واخیستل شي. ازادۍ رادیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوی دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10مه په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د اوستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې لګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر د میترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلنکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلنکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پیله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پلو ترمنځ نښتو زور اخیستی او د هند هغه پلان چې سر لننه به د دې هیواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هیواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافی واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزي سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د درې ورځو په مخه بند شوي او په نوې ډیلی کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې لا هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمېرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل، تفصیل د زاده رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سی، پته مو د زاده رادیو ټکی کام یا زاده رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق ایر په تخنیکی همکاري در توړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیر شپې خونړی پیښه ده چې په پل علم کې وسوه. د لوګر ولایت پل علم پیښه د وژل سوي شمیر شپږ تنو تل ورسو. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه وصول لس ټاپیان مندل سوي چې شایي د وژل سوي شمیر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغل ستانکزي په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي و چې د دې ولایت له ازري ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینې کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر عالم کې تیر ماښام شاوخوا 2 بجې د عام روغتیا روغتون ته تیرمه او یو ملمستون و درې باندې موټر بم برید وسو چې له عمله ګڼ شمیر ملکیانو ته مرجوب لاوښته ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې اورو.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزماتي محل کرای کورنۍ د غم په تغیر کې نولې. د ولایت چارواکي وایي د وزن سویو او ټاپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت شورا ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سویو شمیر 26 او ټاپیانو بیا 110 تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز د خورون لاندې راو ایست شهید ده. د شپې یو ایست کسه شهیدان و، د نور په شفخانو کې به شهادت رسېدلي چې مجموع کې شپږ ویست کسه شهیدان لرو او 110 نفره زخمیان لرو چې هغه شفخانو د انتقال شوي دي، جسدونه هم تقسیم شوي دي هلته ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلي ساینزي خبره تر خاورو لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وژل سوي یو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وژل سویو کسانو جنازې کورنیو ته ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه کسان چې وژل سوي ټول زده کوونکي او مسؤلین وو چې د ازر ولسوالۍ نه مرکز پل علم ته د کانکور ازموینې کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسېدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وسوه او دوی پکې ټاپیان او وژل سول. خو په دغه ټاپیانو کې چې 110 تنه ښودل شوي دي، شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عام روغتیا وزارت ته تیرما په هغه ودانۍ سوای چې دولتي ملمستون وو او د عام خلکو لپاره جوړ سوای وو. د بریډ سایټه نږدې کورونا هم زیانمن شوي او د فیخو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک چاپیان شوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریډګر چاودیدونکي توکي په یو مازداډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې له لوري د مرستو خبره یې کړي. البته دغه پلمه یې کړې، بیا وروسته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده. بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له دغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو اویا تنه چاپیان راانتقال شوي دي چې وضعیت یې وخیم دی. دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نورو روغتونونو کې دغه چاپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګ د عام خلکو خبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړې دي، اندېښنې څرګندې کړې. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل کړي. دا په روسي څو میاسو کې خنړی موټر بم حمله بلل کېږي چې په دومره اندازه مرګزو بلاړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایي اډې حمله شوی ده. د ځای چارواکو په خبره یو کس پکې وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع رحمي ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وژل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او د دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلې فریبا جانی،
ډیره زیاته مننه کوم. زما همکار و چې د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیښې او هم په بګرام کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات ورکول. د همدې پیښو قربانیان اکثرا قربانیان ملکی وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحي زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحي، خبرونه ته شرغلي، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلې وي چې په لوګر تیره شپه یو لوی ناورین و خونړی پیښه وسول پدې کې په لسګونو ملکانو ته مرګ ژوبل واوښتم. او لکه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خونړی حمله داس وخت کې چې نن د مې لمړی نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو لپاره اعلان شوی ده، د وټولو د پیل لپاره اعلان شوی ده. دغه دا ډول پیښه مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغه اساس وخت کې چې افغانستان لو نازک او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نشه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش باندې شنه څه ده؟
سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوګر نشنه یو کلنې د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړي. د دې مونږ چې هر کال د دولتونو بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړي؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر ډیر زیات. د افغانستان د بشر د خپل خپلواک کمیسیون تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه ښکاره کړې او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول څیړلې دي او حمله ټول خواونه د منازل ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپالو حقوق په منازل په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا ملکی تلفات رامنځته کی. نو دا د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسې وی جوړ اندېښنه ده چې په تیر شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني زیان اوښتی دی او تر نن ورځې پورې په ډېرې موارده کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیست.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس موږ باربر بلابل اعلامیې ورکړې دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوق بشر شورا سره د اندېښنې شریکې کړې دي، د عامو خلکو سره د راپورونو شکایت اندېښنې شریکې کړې دي، له حکومتي چارواکو سره طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره د اندېښنې شریکې کړې دي، د امنیت شورا ته او د حقوق بشر شورا د ملګرو ملتونو ته د اندېښنې شریکې کړې دي، او لا حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره موږ دا خبرې شریکې کړې دي که دا د خو موږ دا ویلی دي چې جنگ د حل لار نه ده او سوله خبري اترې دي خبري اترو په نتیجه کې تاسو کولای شئ حل لارې ته ورسیږئ ولې جنگ د حل لار نه ده نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه هدا واره وغړی حق له خپل غږ پورته کړی او دواړي خواوی او د جنگ خواوی باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکي تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمس علي دغه ژغون د کلونو راهیسې پورته سوي دي اندېښنې ښودل سوي دي تقاضا او په خوا هم سوي ده عملي څه په کار دی چې باید وسی چې دغه سي خونړیو پیښو لکه تیر شپه په لوګر کې وسو بیا تکرار نسي عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملی یوازنی لارې د خبرې اترې دي او که جګړه دوام لري حد خلغه نړیوال بشرپال حقوق باید په نظر کې ونیول شي.
کاروادان د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د ازادي راډیو خبرونه د هر ورځ د سهار له ودو ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشپرنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 په اوریدلای سي او د غرز کچيري غوړې خبرونه مو پښورندي بڼه ووري نو د ازادي راډیو ویب سټ ته ورسي نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدلای سي په تمه د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی ورک اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت به د 1400 مریض کال د پلان لمخې د کابل د زینو سیمو په اتاوی اجری بزمکه کې به د غیر مسمیر او نیالګوی د تولید کوری جوړی شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته ویل د یادو اتاوی اجری به کوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګی د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوې سیمو کې خودل شي. خاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر له مخې د هلمند د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د زیري کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نور به ارزښت نباتاتو تر څنګ هلمند ولایت کې د زیري کرنه هم دود شوی چې د زیري کروندګري له کرکیلو بازار څخه خوښ دي. ښاغلی الکو وایي د احصایې د شمیرو له مخې سږ کال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوې ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې خونو مو بازار لري. د افغانستان د کلیو بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوشچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 235 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکه د 1500 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او افغاني 50 پوله، یو ایرو 2 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 350 پوله، زر هندي روپی 100 افغاني، زر ایرانی تومان 3 افغاني 25 پوله او زر پاکستانی روپی 449 افغاني.
وسمه ونړیواله موضوع هندستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي. خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود انداز لري او ځینې د واکسین د عملی کولو لړۍ ځنډولې ده. هند چې په وروستیو کې د کورونا وبا ویل لوي مرګونی څپې سره مخامخ دی په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
سره د دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی خو د خپلو وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلی. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکي دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کرونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کرونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوې. ټایم آف انډیا ورسپانې رپورټ ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازې شپږ ایالتونه وکولی شي چې نن ټولو لویانو ته د کرونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د درې ورځو لپاره د کرونا واکسینو د ورکولو پایل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبې په ورځ دې د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دي ورسېدلي. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې نهو د دې واکسینو وستن کړي او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کرونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیانمنون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کرونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کرونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کرونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د می له څلورمې نېټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کرونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لا دمخه دې هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسېدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلنډرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کرونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د سل میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کرونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چپرسپانو پر کومو مسایلو تبصره کړی دی.
سرخه تورسپانی لیکلی چې افغانستان د خپل عسکرو د وستلو پاړه ناتو خپل ژمن عملی کړه او خپل یو شمیر ځواکونه تیر ورس له افغانستان وویستل. ورسپانی په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان لقول لیکلی چې له افغانستان خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دې د وتلو په موده کې وړه تیروتنه هم وکړي سخت ثواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولس غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تیروتنه ونه کړي او که ترې تیروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناک وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2024 میلادي کاله پورې دوام ولري، خو د خپلو ځواکونو ویستل به د سپتمبر تر 11 افغانستان بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریتونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو له لوري لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړي چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سرمقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک یې په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده او د یوې تلپاتې سولې لپاره باید ښکېلې خواوې د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
اوس په کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمېر کروندګرو یې شنې خونې جوړې کړې دي او وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې تر څنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. ما محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کال مخکې جوړی کړي او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي او په دوبی کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس خو ماشاءالله بس ښه دي، ښه واده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فعاله دي، زموږ زبر ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فعاله شوي دي، هغه موږ ته لږ ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي، په دې خاطر چې مثال ګرمه هوا ده، ښه خوندور هر څور ته برابر دي، په دې خاطر یې فصل ده نور مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري، خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي. که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي، نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسیه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو، نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري، چې کولی شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دې ځای چې بار کې هتا کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نره شکولې دی، تللې مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یو د نره رومي.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنې خونې جوړې شوي. د شاغلی شریفي په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګښت شنې خونې جوړوي، د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سوه درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوي دي په دڅو کلو کې، او په هغه کې یعنی شریفي موسسې هم جوړې کړي چې هغه اوس پروژه پای ته رسېدلې ده. آی آر ډی هم جوړې کړي دي، کار ډی ایف هم جوړې کړي دي، اے ڈی اے هم جوړې کړي دي، او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړې کړي دي. تقریبا پروش کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنې خونې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی، ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی را مېسه کیږي ګره زونه یو شب دل دی د پاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمې استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو. په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو، هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشي ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په درې سوه ورکي دوکانداران د اوړو څخه بېرته در فرچون والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشي ده. هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی، د ګرام پروشي تي شیان ساتلي دي، بدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام
ګورو رايو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل زمي د مشارې نو بارډر باندې امروز دا بس ګمرک کې زو بل ورځ ګرځي. ګمرک کې تقریبا درې څلور سو موټر ولاړو، بیا ټول دا اویا اویا ټنه زغالې ورکړي پاکستان ته په شارې نو بارډر باندې. او اوس ورو جان بیا ټول په یو ورځ را خوش زل ټول بس چا ماتیل تور کی د تل غبرت را وړي د تر واخل نور نور موټر درا باش او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه د مکمل غلا د دومره دا بیا چې نه دا وړي څل ته نه نما سول کوي اوس موټر کې ولا جندل د چاري نه او ته راځي ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي انا باندې او کړي دې غم وکړي. السلام علیکم
زبا زادی رادیو ته دا پیغام ټیک دم وروره دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندي کړی دي مریضانو په لارې مسو دا غټ باردار موټر لاینې سی هغه باندې چپاسي یا بنسي نو موږ دا غوښتنه د چکوره د لارې خلاصې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه.
نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمان پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا سل امریکایی پوځیان لا دمخه افغانستان وتلی دي. د لوګر په مرکز پلالم ښار کې د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږویشتو ته ورسېد. په دې پیښه کې شاوخوا سل کسان هم ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوی د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي او د هند هغه پلان چې سر له ننه به د دې هېواد ټولو 600 میلیون د پخه عمر لرونکو وګړو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی ځکه په ځینو ایالتونو کې ویل شوي دي چې محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. ملتیا مو کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلی او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو دیرش قاچاقونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایه او استناف محکمو دیرش قاچاقونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاق د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو د دریو څخه نیول بیا تر وو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي راډیو ویل له محکوم شویو قاچاقونکو سره 103.1 کیلوګرامه هیروین، 103.5 کیلوګرامه تریاک، 15.1 کیلوګرامه خیخه، 3 کیلوګرامه ډیر چارس او 3500 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرامه ډیر نشه یي مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په خوږیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرامه چارس او 3.5 کیلوګرامه تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه چارس، څو اندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي رته ویل شي. په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتل شراب سره ونیو. د دې دوه قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او دونه روسي پی خداده چې په خوست ولایت کې 4.5 کیلو بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک شو. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تنهي ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 4.5 کیلو بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک شو. د خوست امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدي. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلوي خلک افغاني په نشو کې راڅخه تللی دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
اوره ودرېګا په دې تور سر چیرې منډه وهې؟ زه
فکر کوم چې خپل ځی قاتل په خاطر سره تللی
کوم. اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل سوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په 2 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي چې ډیره برخه د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل سوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پر کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو لملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په غوښمو کې چې شرایط سم و، 100 هکتار ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په غوښمو کې کرل سوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سخت کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل سوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګران وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نسي کولی چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږه اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوانه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوانه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,30,000 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشاید کوي چې سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پراتې وي، شکه کېږي په سر کې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل ستر کې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نورو برخو ته ورځي، لکه د سترګو شاته سي شبکې ورته ویل کې یا غلطه ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکې تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي بلاخره باعث ړندوالی ګرځي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دید یې خپل هغه ته نارضي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسلل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنیږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست دي چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي، خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه دوی خپلو اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې تاسو نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی، مدت مرتجم 22 سال.
زمانم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کی چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل می داده چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستی وي او لخپلی کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه زوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات نیمروز او فراه روغتیا چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوې دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار څه تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړی بکی او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکی. چې متاسفانه 80% د کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی هغه معتاد یا سلای دی چې مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانانو د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلای چه معتاد کیگی اغه انرژی فیزیکی او روانی اغه کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی. د دې وجه نه اغه کارفرمایان چیدی اغه سالم کسان گمارل کیگی. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو د پاره ډیر کم دی او لیک وخت کې کسان حرفه زده کړي او دوت د سلوخت کسان پیسدی اغه به کارونه گمارل کیگی.
ولې د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې؟ دلیل یې ستاسو په نظر څه ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي. د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوي دي. ممکن نوې قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په ځلند کیږي.
زین معتادین حرفه و مسلک هم ازداده که دیش دوینه هم استفاده وشی. استاسو به نظر ولی دولتی و نادولتی بنسټونه دوی په کار نگمرلی
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوی دی ته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه به وکړي چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درې افغانۍ هر یو سړی چې معتاد بوی دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتاد هم دې هم زمینه مساعد بشي او نور کسان چې معتاد بنوي کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دې ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. پیاد ولری چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خیوای چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دای وای چې څلويخ لکه افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګ په ما بس کې خوده دی، وای دا یو واسه طبیعت دی په سم سي خوشحالي اوساده تباهي سو لیود چر سم شروع کړو، اخر تاریخ له تاریخ سي پورډر سو اول به د قصی ور کول لري ساکان ور ری خرڅول سي با مختص وای پیسې را ما بس خپل زم سیمه سبان راوړو محکمه ته به خلک غړو ری 3000 روپے به غوښته بس مار سر مواد او ټلیفون د تاپ په واز به باندې و لغو برته تسلیمول دی براوړو مدیرم پیسې غوښته کمانډان ټولیم پیسې غوښته نور بس غوت په پیسې ورکوي سړی به مې او شپږ میاشتې لما بس راووتم نو اوس کوه شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم مالي پولیسو له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم دغه پولیسو کې مې څه کول دا اووه کاله ځکه مې خرڅه کړه یو څلوېښت لکه روپۍ وې راسره نغدې هغه ولاړې دغو موادو مواد یې 500 روپۍ کوي پیسې دې ټولې ورکې سي دا سپېره شی ده ما بدن له 3.9 کیلو اوس شپږ 500 کیلو ته راورسولم زین دولسم مې سبق وایله اوس مې شایم نه دی په یاد قرآن شریف هر شی مې له یاده ووت خمار بس و سلابم په غاړه ولاړو طالبانو سیمې ته به ولاړو پسې هلته به ټول طالبانو موږ به په کیسه کې نه وو دوه درې انډیوالانې دغسې راوویست پوستک په یو شی به م نه و خبر خالي نشي په غم کې خالي هغه اول دود سي وی خوشاله بیا ټول سره غم دست نه نشه لري نه خوند لري نه شی لري فقط یو هغه د ځان درد بم پې کراراو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي، خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خدای دې وبخي.
خدا
خدایان مور می خراب شو ما خود دغه یوزه دلول زه خو یو بیچاره کنده یم زه این چه سره دشمنی دارم زما فی چه ملکی
حاجی صاحب زما ورور چه وحشه
نیم خبر پودری انډیوالانو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و ماښام یې په کنډواله کې شپه وه یخ وژلی دی
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ مور دې چاته پرېښودل
وای ورورکا ولې راته ولاړې ته خو دې مرګ نه وې کوم ځلن ځواني مرګ کې
نه نه زما ته یخ نه دی وچلی یو شی تا خسته نه وچلی دی بس دا قاتل مې پیدا کړ زه یې پېژنم کېدې څه پېژنم
مورې دلاله قاتل مې څوک دی
ماته مې د خپل زوی قاتل نه معلوم دی زما همدا اوس ورسره جوړه سمه ولاړم
مورې ودرېږه په دې تور سر چېرې منډې وهې
زه سم چې د خپل زوی قاتل فقط اوس به څینې کړم
اے بڈے دے موٹر لمے خویل رہے شاہ
دے پرس دبا وجے جس ماسی راوا وجا بچہ پتہ دے سویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم مرشو
زج شپے جانا ما جس ما دے زوی قاتل اے
دے ما تروسا پر ستا زوی پسترگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می او خلق تو وک جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زج شپے جانا ما ما زوی دی وجے راوا وجا
کریم دا ګوري ولې دا سپینګره چې څه پر دې وایي
دا مې د زوی قاتل دی د مې ټوله کونه دی را تباکره زما د سر شورې را تباک
دا زوی ما نه دی وژلې ته ولې دا کپ ما تور پورې کې
زه تا ته څه پېژنم ته یو اج زما د زوی قاتل نه یې خته و نه تاسو سم نو زما نه نه مو جلې دی
دا ته څه ګړې وړې خبرې کوي دې سم پېژنې کنا هغه
زه ګورم چې څه کوي دا اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زی قتل دیر شم پیشندم تا ما تا دا وایا چه دا ایروین وجه راولی اوز مزوطن وجه را خرابوی
ولی تا تا جیسه دا ایروین رو کندر خری وارچ آغا ساقیان را ونیسا چه پر عملیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دایی دی چه وطن تا زار راولی زمز مز بچانو یا خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساجوان کمی
و شیطان بودای دا سوائی دیسه شی زهر یاده
دا پا دیس پینو جامو آواج کولو خلق غلوی دلاسس موږ ګل وخت ځوانان په نشو اخته تسول
و بډه تا یو وخت لیدلایم چې پر خلکو مې هیروین خرڅ کړي
ته د هیروین قاچاق باندې دا زړه تسمه وطن ته راوړې او بیا د نور خلکو په لاس خرڅوي دومره ډېر پیسې دې له کومه کړې دي
خدای راکړې ته د خدای په کارو کې امکان لري
زه چې څه پېژنم
او بډه لری شه کله مغزه باندې در پات پات کم ته څوک چې اجي سره داس خبرې کوي
ستا پلان مې ولا کړی دي کی زمیدخ پل زی قاتل ده پولیس او زیت بیایم ده ایده نشه یه موادو قچق برده
آده تو ساجی سای پریده رازه چه اول مده خاکتو ده داوی مخده چه نگنی ولی
ای خلگو تاس غیرت لره تاس هم لگوتیه تلیلی دی تاس هم زنوات نهری نوایست و شرمیز ری
نمون چه اوکو تو غواره چه مونگم ستا پشانی وانیان چو او ده ایزت خلق لگریوان ونیزو
تو از ده قاتل ده ایزت سره بوله ستاس اولادون هر اولاد ده ده از خلقو ده لازم ری او تاس هول ته گوری کرشتیا نهری نایست او غیرت لره نو ده قاتل پچه بنو ولی
رزا رزا خوری پا خدای واسپارا خدای پاک با یه عجر در کی
زمین چنگا دزی خاتل روخ پریستم و خلگو تاسی ولی دوم رو بین صحبه یست تاسی پا منیانو ملندووی خدا قاچاق برانو لسو نور بچووی اویزا چکووی یو رز بستاسی زامن هم زماده سوی پشان وو جلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تا ای پریگ دا خدای با یه صحب ور سر او کی
دا سری قاتل دی دا سری وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوښني دا سړی آرام خور او قچق بندي دا سړی روغ ما پرېږدي په جبانو یو ولې
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پاتې ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو